السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم تخنیکی چاره تای روشن مختوری نن پنجشنبه ده د 1400 کال د سوار غوی څلورمه د 2015 کال د اپریل 23 پیل په خبرونو کوو. روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. همداراز د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی ضمیر کابلوف پرون کابل ته تللی او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلی دی چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلومات ورمعرفي کړي. جزئیات به وروسته هم واورئ. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پیلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سیند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو او په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان همداراز د پاکستان د عالی کمیشنری ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر اوو ورځو له هندوستانه ووځي. هندي چارواکو همداراز د اتاری بندر تړلی دی او پاکستاني اتباعو ته خبر ورکړی چې تر 48 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. جزئیات به وروسته هم واورئ. ازادي راډیو څخه خبرونو ته غواږی است. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوې و افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبري اژانس دا خبر پرون د دغه وزارت د ویان سباستن فیشر په حواله کړي. یادې الوتنې د اپریل میاشتې په 23 او 29 پلان شوې وې. په ورته وخت کې پاکستان کې میشته او شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. او وروسته خبر ده چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمني کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمني کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمني تارنوالانو ویلي دي چې د بریتانیا پولیسو د جرمني د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په بریتانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول شوی افغان د جرمني په شویرن ښار کې د فبروري په 4 د یو بل کس په وژلو باندې تورن دی. د دغې پیښې څخه څو ورځې وروسته جرمن چارواکو ویلي دي چې یو شکمن 15 کلن یو شکمن یو 15 کلن افغان دی او د هغه د نیولو حکم صادر شوی دی. د جرمني ډي پي خبري اژانس د شویرن د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلي دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې بریتانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمني خبري اژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې جرمني حکومت له بریتانیا غوښتي چې دغه افغان توران کاس دوی تا ور ستون کړی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التم لوستل شي. د سر مطلب مداوی چې روسیه وایي په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا وروسته له هغه چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. دا هم اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل. تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably.
The Pelgam pa sima ki pa 28 de April pa khunari brit ki lektar laga 28 kasan wajal shwi pray de Kashmir de mukawamat pa num yewe dali pa gaada akhistai de. Nor muhim masail ham la ruhi la da maltiya mokrai.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مام خراغلاست و امرازو اول مطلب ته روسیه وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ویل چې په کابل کې اوسنی واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیکې پریکړو لپاره نه بلکې د عملي پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقي د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر دا اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خنډونه لیرې شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړی حتی مخکې له دې چې دوی د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسیږي. د روسیې لخوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنا نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه څه باندې 3.5 کاله تیر شوي خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګري ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو توګه پیژني نه د مشروع حکومت په توګه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوس یا سند ته اوبو د تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until
the Mistri way the Indus de Ubo de 1980 kal tadun basem disti wazandawal shi soch Pakistan le pulo bar de tragare khpal mlatad wana darawi da atari check post basem disti watadal shi kum khalak chala ghilari hind tatli de meter lumrai bertastana kidalai shi ستنیدای شي. پاکستانی اتباع به د سارک دی ویزو معافیت په خاطر هند ته د سفر اجازه ونه لري. پاکستانیانو ته د دا ډول ویزې لغوه شوې دي. کوم پاکستانیان چې په دې ویزه دمګړې هند کې دي باید تر 48 ساعتونو ووځي.
ایشود ان د پاست ټو پاکستانی نېشنلز ار ډیمډ کانسلډ.
که چیرته هند د اندوس تړون په اړه خپله پریکړه عملي کړي له مخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سیندونو اوبه پرېشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل د 2 تر خونړي برید وروسته وکړ. په هغه برید کې چې د لشکر طیبه اړوندې یوې وسلهوالې ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لږ تر لږه 15 تنه ملکي سیلانیان او یوازې 3 د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شوو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنیو د دغه برید ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې د عامو وژل شوو سیلانیانو مړي په میدان پراته دي او خلک له ویرې منډې وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلاني چې له دې پېښې روغ وتلی اسوشیټډ پریس ته وویل
جب گھوڑا علاقے کے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مج نزائی خلگ سر خبری کولی چنا چا پا خلگ منڈی شروع کڑی مج بار خطا سو زمر سر نجدی او ریستوران د ریستوران مالک مج ٹول شپاش کسان دن نکڑو او دروازہ کولف کڑا
چھے بندے تھے ہم چھے بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیري پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همداراز د پاکستان په وړاندې د اقداماتو په دوام په نوې ډیلي کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړ پوړو ډیپلوماتانو او غړیو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووځي. د هند صدراعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه پکله کرد کړی دی. د پاکستان د بارونی چارو وزارت د هند لخوا د هندوستړون ځنډول او ډیپلوماټانو ایستل غیر مسؤلانه او پاروونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلی دا اقدامات ښیي چې هند د غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداری ورکړی چې که هند د اوبو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد غبرګون ښوولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلی او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو دا برید غندلی او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترنګلتیا خواته روان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوي وو افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس د خبره پرون د دغه وزارت د ویان سباستین فیشر په حواله کړې ده. یادې الوتنې د اپریل په درویشتمه او نویشتمه پلان شوې وې. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري شړلو د بهیر په چټکېدو سره دې خبرو دوی له اندېښمن کړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوه الوتنې چې ټاکل شوې وه د اپریل پر درویشتمه او نهویشتمه افغانان له پاکستانه جرمني ته ولېږدوي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د دغه وزارت ویان سباستین فیشر د اپریل پر درویشتمه د دې خبرې ترڅنګ ویلي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه هم نه ده پلان شوې. فیشر د دې پریکړې له امله د الوتنو په پلان کې پیچلتیا او اداري ستونزې یادې کړې دي چې په کې د ویزو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل پر 14مه له اسلام آباد د جرمني لایپسیخ ښار ته انتقال شول. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د بهیر په تیزېدو سره دې خبر دوی له اندېښمن کړي دي. په اسلام آباد کې میشت د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي:
آخرین ایمیل اکبر محمد از می پروسه
مسته ایمیل چې ماته د جرمني د کیسونو له بهیره راغلی زما د کورنۍ د ټولو غړو د پاکستان د ویزې کاپی را نه غوښتل شوی وي. نو که زه د دوی 2016 کسانو په ډله کې رانسم او بیرته افغانستان ته واستول سم زما برخلیک به څه وي؟ شکنجه، بند یا بالاخره مرګ؟
شکنجه یا زندان است یا مرګ است بالاخره.
یو بل افغان چې د امنه غوړي نوم یې په راپور کې یاد شي وای:
ما خو کیس جرمنی داریم.
موږ د جرمنی کیس لرو او په اسلام آباد کې اوسو. کیس مخفل پړاوونه بشپړوي. موږ ته شپږ میاشتې وخت ټاکل شوی او پنځه میاشتې تیرې شوې. شپږمه یې پیل شوې خو تر اوسه هیڅ خبر نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل په 14مه ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لېږدول شي ممکن له دې هیواده وویستل شي. د فرانس پریس د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیل راهیسې چې د بې اسناد او افغان تابعیت کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوې تر 22 نیټې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ایتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسنی حکومت د دغه بهیر د دوام په خاطر سختی نیوکې کړې دي. لکه څنګه چې طالبان په 2021 کې افغانستان کې بیا وخت ورسېدل، جرمني په بیلابیلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا له جرمني ادارو سره کار کړی د هیواد ته انتقالوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 14 ویلي چې شاوخوا 2600 تنه زیانمنونکي افغانان چې ورسره جرمني ته د راوستلو ژمنه شوې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي. او د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپړ نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا له څو جرمي پیښو وروسته دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال موضوع له انتقادونو سره مخ ده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته واګیاست. اوس هم ورزو د ماینونو د خطراتو په اړه یو رپورټ ته په افغانستان کې د ماین پاکۍ مؤسسه ایم ډی سی خبرداری ورکوي چې سکال خای په دې واد کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه د دغې مؤسسې د مسؤلینو په خبره له پاکستان او ایران استنګدونکي ډیری کډوال هغه سیمو ته ځي چېرته چې لا هم ماینونه شته. د دغې مؤسسې مشر د ایم ډی سی د ماین پاکۍ د مؤسسې مشر شعبه کیمیا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په 12 ولایتو کې شاوخوا 1200 مربع کیلومتره ځمکه لام په ماینونو ککړه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان بیلابیلو سیمو ته له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ له تیزېدو سره په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسه خبرداری ورکوي چې ښایي سږ کال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتره مربع ځمکه کې لا هم ماینونه شته. نوموړي وویل د دغه ماینونو له امله هر میاشت شاوخوا 50 کسان وژل کیږي او احتمال لري چې د ایران او پاکستان د کډوالو پر استنېدو او بیلابیلو سیمو کې د ځای پر ځای کولو سره د ماینونو له امله په تلفاتو کې زیاتوالی راشي.
چند
وخت وخت کی مردم د قریجات خود بره دی وای څو خلک پولیسي متستانه شي تلفات زیاتیږي، ځکه چې د افغانستان ډیره سیمه له ماینونه لري او دا تلفات به ډیره ماشومان ته وي. په یو سل درش په تولسوالیو کې باید لسره سروي وشي، ځکه په دغه سیمو کې ډیره جګړې شوي دي او د ماینونو په ګډون له هر ډول وسلونو په کې ګټه اخیستل شوی. نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروي هم نه ده شوی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان یې افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایم ډی سی د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وروسته له هغې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره 70% بودیجه کمه شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو پلي کول ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پیښه کې چې د اپریل په 13 د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې وشوا، سیمهیزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قربانیانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ دي. د بدخشان ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې د موضوع د حساسیت له امله خپور شي، هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او درې نور ماشومان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږدول شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماینونو یو شمېر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوست ولایت یو اوسېدونکي شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او په ماین چاودنه کې یو پښه له منځه تللي ازادي راډیو ته وویل:
په خوست ولایت کې چې په پخون بدن مې د لاسه ورکړی دی، دا اوس هم زه داسې مریض یم چې غیر د هندوستان او د ما بجې تداوي نه کېږي. ماسونه نه لرو، اقتصادي وضعیت مې ډېر خرابه دی. نظام چې سکر وکړي ما د کور اسباب خرڅ کړی دی، کورنۍ ډېره په خفګان سره مخ ده.
دا په داسې حال کې د جدوو نه وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو له امله 1540 کسان وژل شوي چې 1440 ماشومان وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت له 1550 ډیر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله زیانمنېږي. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په ماینونو کې له ککړو سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي. افغانستان چې له لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی، د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بیلابیلو وسلو د کارولو ترڅنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي. طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لوری وو او تل د ماینونو په ایښودلو تورن شوی، اوس له نړۍ غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورزو ترکیه ته چیرته چې لوی ښار استانبول پرون د 6.2 ریاکټر په کچه باندې یوې زورورې زلزلې لړزولې ده. د راپورونو په اساس باندې په دغه زلزله کې د استانبول د فاتح سیمې یوه پخوانۍ ودانۍ هم لوېدلې ده او که څه هم چې د دغې ودانۍ د لوېدو په پیښه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د استانبول د ښاروالۍ د اعلان په اساس باندې لږ تر لږه 150 کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ترکیې د حکومت په وینا د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.2 و. د استانبول اوسیدونکې لیلا اوجار وایي
ما له خپل زده کوونکو سره سپورت کوه چې سخت قانونو مې احساس کړل. په شلم منزل کې ژوند کوو، د ودانۍ وروستی منزل دی. تکان دومره زورورو چې موږ ولوېدو، نه پوهېدو چې څه شوی دی. دومره ویرېدلی وو چې فکر مو نه کوه چې زلزله ده.
د زلزلې ټکانونه دومره زورور وو چې د استانبول د نږدې 14 میلیونه ښار له هسکو ودانیو ګڼو خلکو واټونو او پارکونو ته مخه کړه. تر اوسه د دې سختې زلزلې له امله د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. استانبول چې نیمې په آسیا کې دی او نیم په اروپا کې، د اروپایي برخې یو شمېر دوکانونه له زلزلې وروسته بند شول. د دې زلزلې مرکز د سیلیوري په سیمه کې و چې له استانبول څخه لوېدیځ لور ته په 80 کیلومتره کې پرته ده. د ترکیې د طبیعي پیښو د ادارې په وینا دا زلزله تر مځکې لاندې په 6.29 کیلومتره کې وشوه. د ترکیې د ترانسپورت وزیر عبدالقادر اورال اوغلو وویل چې له لومړنیو تحقیقاتو چې په لویو لارو، هوایي ډګرونو، ریل ګاډو او فرعي لارو کې ترسره شوي دي، داسې ښکاري چې د زلزلې له امله څه زیان نه دی اوښتی، خو د یوه تن د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي چې هغه هم د زلزلې له ویرې له بالکون څخه ځان لاندې اچولی او ټپي شوی دی. د استانبول د والي دفتر ویلي دي چې د کومې ودانۍ د نړېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی. دې دفتر په یو بیان کې له خلکو غوښتي دي چې هغو ودانیو ته مه ورنږدې کېږئ چې داسې ښکاري چې د زلزلې له امله زیانمنې شوې وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکسپانه کې لیکلي دي چې دای وضعیت ساري او د ولسمشر دفتر یو لارښود خپور کړی دی چې په هغه کې خلکو ته لارښوونه شوې ده که بیا د زلزلې ټکانونه احساس شي څه وکړي. د ترکیې په جنوب او د سوریې په شمال کې 2 کاله مخکې د فبروري په میاشت کې د 1.8 ریختر درجې په کچه زلزلې تر 55,000 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او تر 1,00,000 ډیر ټپیان کړل. د هغې زلزلې له امله په 300,000 کسان بې ځایه شول چې یو شمېر یې لا هم په موقتي کورونو کې ژوند کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان مینوال وایي د مطالعې شوق لري، خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي. یو شمېر بهرمیشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. د اپریل درويشتمه پرون د کتاب نړیوال ورځ وه. د موضوع په اړه جزئیات په دغه راپور کې اوري چې د یوې بهر میشتي افغاني په غک پیلېږي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم، خو نشم راوړلې.
پالن کې میشت افغانه حنا پردیس وه. نوموړي وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځان سره راوړي، خو ډېر ځکه نشي راوړلی چې په خبره یې جامې او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړه شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم، خو 40 کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلی. کله 10 یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب لویونکي هم دا خبره تاییدوي، وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه یې کېږي چې ډېر کتابونه واخلي، خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل،
دوی چې افغانستان ته راسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه یې ډېر خوښ سي، خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نه سوړلی بیا یې پرېږدي. د 2-3 ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي وه، کتابونه یې خوښ سول، بیا په دې خاطر ډېر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتېږي نه سوړلی.
خو یو شمېر بهر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار کرار په هوارېدو ده، او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل،
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په 2 یا 3 ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډېر کم شمېر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کېدای شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونه ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډېری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډېره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل، ځکه چاپ چارې یې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډېره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي.
خو په پوخا کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو ډېر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا موږ ته راولېګا، نو به بدل ته ډېر ګران غورځېد. حتی را چاپ نو په زیات لګښت په قرار راتللو، نو به موږ هغه د لاور د لارې لیږل، نو هغه به ډېر اقتصادي راتلل. نو اوس زیات پرنټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په لومړیو کې ډېری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره کول، خو یو شمېر دوی او د کابل ځینو کتاب پلورونکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، طالبانو دا چاره هم اوس سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي، د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونه ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولې و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه، او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري، او ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. د اپریل 28 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډېره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده، او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2:00 د ماښام تر 3:00 بجو. پر لانډو سپو 19 25 مترو منډلای سي.
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.